Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار 15 بجې شوی. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر میاشتې 18. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبه په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د کوت پر مهال له سلو زیاتو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سند ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د سند امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولي دي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي د یوه افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې دیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په اعدام سویو کې دوه کردان او یوه ښځه هم شامله ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي دي. د اعدام شوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد شوی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه په ورځ شوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړې چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وښوده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبي وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانې تېره جمعه پاکستان ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوه سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. کاناډا افغانستان ته 19 افغانان اخراج کړل چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وې. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په کندهار کې د زده کوونکو پر بل ستونزه هم راپور لرو.
د سیاسي مضامینو استادان اوس هم کم دي. موږ د استادان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ استادان په پوره ډول سره نه لرو سیاسي مضامینو ته.
افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو شکایتونه لري. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلون ماسک سره کتلي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته 19 افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د کاناډا حکومت ویلي د 19 تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې خزی پکې شامل وی څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چله بشري حقوقو څخه پسرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقوقو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته وویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خبر سوی تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي. زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړي توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوی وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې 8 تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې لږ په ژم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې سوي دي. جزئیات له حسین احمد زینه.
د نومبر ولسم د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي رپورټه زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي رپورټه نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي، ځکه چې درې کاله مخکې لښپګم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو. په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانی کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محروم شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی، موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څېړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دمې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډېر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د ښوونځیو دروازې د په مخ باندې بندې شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورځي په توګه ونبانزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
او سم یو بهرنی مسئله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنځمه په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر یولسمه د یو ساعت لپاره په یو پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرانه خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر لا سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره ویل د دغه دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو لا پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایراني رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزاد اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي استازي حسین شریعت مداري د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلې دي. د دې کتنې نوملي خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځم به پورز د نومبر 14مه د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو ترنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو تر مهمه برخه و تر عنوان لاندې خبر کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 14مه په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسیدو په ځای کې تر سره شوې ده. د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایراني چارواکو په غوښتنه تر سره شوې و او په کتنه کې د باس موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایل ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تر اوسه د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبریږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لاننه وته سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسۍ کړکې وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پوخانی ولسمشری دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه وته او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار لکمشته شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د شکیدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاس یې معلول دی او د خپلې دیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه ملوله سوې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنځه قیچي شوه او قیمه یې چې امتیاز کومکم تبل نه شوه، کسې نه کده قرضدار استیم او ګور استیم.
زما کلمی پنځه ځای قیچي شوې او چاره سره مرسته هم نه ده کړې، سر مې لا هم ټپي دی، فعلا له هر چا پور اخلم او خرڅ پرې برابروم. د کورنۍ د غړو شمیر مې هم زیات دی، روزګار مې ډیر خراب دی، یو خراب چپه شوی موټر لرم چې د هغه درغول او ترمیم وسمه هم نشته، خپل څوک هم خپل موټر نه راکوي چې وای چلوم او کار پرې وکړم. احتیاج او محتاج نور وسه هم نه لرم چې بل موټر واخلم کوی چلوم او خپل روزگار پر مختبوزم.
دا اندیکنه داس محل مطرح کی چې په افغانستان کې د ناروی کمیټې عمومي مشر تایرا واتردال د پنځمې پورس په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې ډیرای ملولین په افغانستان کې پنځوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تابیس او محرومیت تل منځوړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د ملولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د ملولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوی دی. د ملولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان ملولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته ور وښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي.
په یو راپور کې چې څو بېلابېلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال، اسلامیک ریلیف، د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا خپور سوی پکې ویل سوي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بېلابېلو ونډو له کبله په جلا توګه اغېزمنې کېږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان ور اوښتی دی. عبیده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینهوو زیاتې اغېزمنې کېږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال، اسلامیک ریلیف، د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوي چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بېلابېلې ونډې له امله په جلا توګه اغېزمن کېږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینهوو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینهوو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کېږي او یا خوړل کېږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینهوو کارکوونکو ژوند اغېزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کېږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینهوو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکي انیسی د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسیدونکی یم او منګ غوا لرودل او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه را کول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستی شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمونږ کور زمونږ دوکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلی شوه، طوفان شو، هر څه یې له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکي ګلنار بیا وایي،
موږ کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم.
موږ خپل ځای نه لرو. د خلکو دهقاني مو نیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي. دوه غواګانې مو مړې شوې. وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي وو چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي.
د کندهار د ولسوالیو زده کوونکي په ښوونځیو کې د ساینسي مضامینو د ښوونکو د کمښت په باب شکایتونه لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي د مسلکي استادانو له کموالي سره مخامخ دي او ځینې ښوونکي چې په ټولنیزو مضامینو کې زده کړې کړي دي اړ دي چې ساینسي مضامین تدریس کړي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د کندهار په ښوونځیو کې د ساینسي مضامینو د ښوونکو نشتوالی یوه لویه ستونزه ګرځېدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپلو زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزي لیسې د یولسم ټولګۍ زده کوونکی دی وایي ښوونځی د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دي او په ځانګړي ډول د ساینسي مضامینو د ښوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنۍ سوي دي.
از مژ په مکتب خو د ساینسي مضامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ سازان په پوره ډول سره نه لرو ساینسي مضامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېرې ستونزې پېښولی سي. په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې راپېښولی سي. ستونزه یې دا دي چې دوی نسي کولی چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي. یعنې په کانکور کې دوی نسي کولی چې په ښه نمره سره کامیابه سي.
د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي وایي د ساینسي مضامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مضامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مانو محمد کوین دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي اکثره ساینسي مضامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده نه کوي. بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کیږي. د شاګردان او استادانو مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلي شاګردان نشي کولی چې مثال ساینسي مضامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسان سین زکون ډیر کومشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سیاسي مزامین کومشت دی او سازان کومشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور غد سیاسي مزامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړل. نو کچې مشت دته نه ویلی سازان نه راتوي. نو بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخښي.
د کندهار د شونځو یو شونکی چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وایي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډېر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډېر اړین دي.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډېرې دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سره. نو زده کوونکي چې فارغ کیږي د دولسمه سم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل شوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک شي.